درنو اوریدونکو السلام علیکم د ماسیګر څلور بجې شپې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې او د افغانستان د ولسمشر د څرګندونو په باب راپورونه لرو، خو مخکې تر دې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې احمد شبر چمتو کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی په افغانستان کې د شخړو روانه کچه د منلو نه ده. ولسمشر اشرف غنی د افغان لانجې د حل لپاره پر سیاسي حل لارې ټینګار وکړ او د ایران په جنوب لویدیځ کې زلزلې شاوخوا څلوېښت تنه ټپیان کړي. د خبرونو تفصیل. د ناټو د دیشو غړو هیوادو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان پر پوځي ماموریت خبري کوي. د دې غونډې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی په افغانستان کې روانې شخړې د منلو نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ کوي څو دا هیواد په سوله او ثبات کې وي.
We agree with the fact that violence is unacceptably high.
موږ دا منو. دا حقیقت دی چې شخړې د نه منلو تر بریده زیاتې دي. د شخړو وسنۍ کچه په ټول افغانستان کې د منلو نه ده. موږ دا موضوع له نږدې له خپلو شریکانو سره تعقیبوو.
شغل پرایس زیاته کړه چې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن برخه اخیستې ده. په دې غونډه کې د ناټو دفاع وزیران دا چیړي چې خپل پوځیان په افغانستان کې وساتي که خپل پوځیان له دې هېواده بهر کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي شخړې د حل لاره نه ده او د افغانستان د کړکیچ یوازې له سیاسي لارې هوارېدای شي. شاغلی غنی نن د جنوا د کانفرنس د ژمنو د تعقیب او پلي کولو ورکشاپ کې دا هم وویل چې څومره شخړې زیاتې شي هم هغومره د جمهوریت ملاتړ ډېرې شي.
خشونت رای حل سیاسي نیست.
شخړې سیاسي حل لاره نه ده. سیاسي حل لاره هر ارخیزی موافقه تا ارتیا لری چه پکی خپلواک و لسواک افغانستان تثبیت وی دستی چه ملی وحدت پکی وی او هر افغان شزه، نارینا، معشوم او جوان ځان د هغه چشتن وگلی.
افغان ولسمشر په داس وخت کې د شخړو د درېدو خبره کوي چې د افغانستان حکومت او نړیوالو هیوادو او بنسټونو د غوښتنې سربیره په افغانستان کې شخړې نه دي کمې شوي. په کابل کې نن دوه چاودنې وشوې چې یو تن پکې ووشل شو. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرس وویل لومړۍ چاودنه د سرای جالی په سیمه کې چې د لسمې ناحیې مربوطه وشوه چې څوک پکې نه دي وشل شوي. فرامرس زیاته کړه چې دوهمه چاودنه د کابل پوهنتون پر سړک په یوه شخصي موټر کې وشوه چې یو تن یې ووشه. د امریکا د متحده ایالاتونو، جرمني، فرانسې او برېټانیا جګپوړي ډیپلوماتان به نن د ایران د 2015 کال پر اټومي تړون بحث وکړي. دا تړون چې د دغو څلورو لویدیځو ځواکمنو هیوادو همدارس د چین او روسیې له لورې لاسلیک شو، له ایران څخه یې وغوښتل چې د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي. په بدل کې به یې پر دغه هیواد بندیزونه لرې شي. سره له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 کال د می په میاشت کې له دې تړون څخه بهر شو، پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول او ویې ویل چې د تړون شرایط داسې نه دي چې ایران به د اټومي وسلو له جوړېدو راګرځوي. ایران تل دا خبره رد کړې ده چې د اټومي وسلو د جوړېدو په لټه کې دی او وایي چې اټومي هڅې د ملکي اهدافو لپاره دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د فرانسې له بهرنیو چارو وزیر جان اف لودریان سره په پاریس کې وګوري او د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انټونی بلینکن به د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې ګډون وکړي. بلینکن تیره میاشت ویلی وو چې د غوړې د متحد ایالاتونو له متحدانو سره به په همغږی له ایران سره د یو پیاوړي او اوږدمهاله تړون د ترلاسه کولو لپاره کار وکړي. د ایران په جنوب لویدیځ کې د سی سخت په شارګوټي کې د 15.6 ریشتر په کچه د پرونی زلزلې له امله د ایران د رسنیو په وینا لښ تر لشه څلوېښت تنه ټپیان شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون په سیمه کې د یو چارواکي په وینا خبر ورکړ چې په سی سخت او یا سوچ شارګوټو کې خلکو له ویرې خپل کورونه پرېښي دي. په سیمه کې برېښنا او اوبه قطع شوي دي. سی سخت د پلازمېنې تهران په 1500 کیلومترۍ کې پروت دی چې نږدې 6000 استوګن لري. د ګورجستان سریاسم ګیورګي ګاخاریانن استعفا وکړه. دا استعفا وروسته تر دې وړاندې شوه چې د دې هیواد د اپوزیسیون تر ټولو مهم مشر ونیول شو. د تبلیسی محکمه پرون د تحریک او ملی وحدت د ګوند مشر نیکا میلیاد ل توقیف سره موافقه وکړه. دا پریکړه د دې سبب شوه چې د مخالف ګوند ټول غړي د پارلمان غونډه تحریم کړي او پایله دا شوه چې نن سر اعظم خپل استعفا وړاندې کړي. روسي خبردا چې د جرمني په پلازمینه برلین او شاوخوا سیمو کې پولیسو د یو شمېر جنایي ډلو پر ضد چاپی وهلې دي. د برلین پولیسو په ټویټر کې لیکلي دي د بیړنۍ څانګې او ځانګړیو ځواکونو په سلګونو تنو نن سهار وختي په دې عملیاتو کې برخه واخیسته. پولیس وایي د عملیاتو علت د عربانو او چچنیایانو ترمنځ د 2000 کال په نومبر کې ترسره شوې شخړې او هغه تحقیقات دي چې د وسلوالو او مخدر موادو لپاره د برلین لوی څارنوالي او د مالیاتو دفتر ترسره کړي دي. شپیګل مجله خبر ورکوي چې دوه تنه د یوې جنایي ډلې په تړاو نیول شوي دي چې په سلګونو غړي لري.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د ناتو دفاع وزیران نن په خپل آنلاین غونډه کې په افغانستان کې د پاتکیدو یا نه پاتکیدو په اړه پریکړه کوي. ولسمشر غنی وایي تاوتریخوالی سیاسي حل لار نه ده، سیاسي حل لار هر اړخیزه موافقه ده. ډیری افغان بزګر د ورشتونو د کموالي له کبله د وچکالۍ له درکه اندېښنه لري.
دغه ټیم کې به اویا سانتي پنځه شپېته سانتي واور بل پاسه پې پرته وه. نن واور نسته، پې نن دلغنم لوس ولاړ دي.
په کابل کې یو سلمان په خپل سلمانی کې کتابتون جوړ کړی. د کتاب لوستونکو ته تخفیف ورکوي.
د خلک به مصرف وي 10% تخفیف مې دوه په نظر چې دوی نور ملقه منځي مطالعه ته.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ به 19 پروګرامونه لرو. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي طالبان هڅه کوي چې د جګړې په دې فصل کې پر کندهار، زابل، هلمند، اروزګان او ننګرهار ولایتونو باندې یرغلونه وکړي. ښاغلی سراج همداراز ویل که پر طالبانو سیمه ییز او نړیوال فشار را نوستل شي تر راتلونکې میاشتې به د تاوتریخوالي کچه نوره هم زیاته شي. له بلې خوا د افغانستان ملي امنیت په لومړي ځل د همکارۍ او همغږۍ زیاتولو لپاره د امریکا او پاکستان په ګډون د منځنی آسیا هیوادونو سره غونډه کړې ده. د ازادي رادیو خبريال همدا شیبه د دې موضوع په اړه د ټلیفون لاري نور جزئیات را سره شریکوي.
تاوان صاحب، احمد ضیا سراج د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس دی. نن د یو شمېر خبریالانو سره غونډه درلوده او په خپلو خبرو کې یو شمېر مهم موضوعات یاد کړل. هغه وویل چې د طالبانو یو شمېر مشران چې په وروستیو کې د افغانستان له لویدیځ څخه د پاکستان کوټې ته سفر کړی و، هلته یې امر ترلاسه کړی چې د پسرلي او همدارنګه د دوبي په را رسېدو سره د افغانستان په یو شمېر ولایتونو په ځانګړي ډول کندهار، روزګان، زابل، هلمند او همدا ډول پرنګرهار په ځانګړي ډول د ننګرهار په دوه ولسوالیو کې چې حصارک او شیرزاد دي او عملاً پکې جګړه روانه ده، په دې باندې یرغلونه زیات کړي څو د خپلو مشرانو لپاره یو تلپاتې پټن ځای پیدا کړي. ښاغلی سراج دا هم ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه بیا چمتو دي څو د طالبانو دغه پلان چې جوړ کړی دی له منځه یوسي او د افغانستان د خاورې او د افغانستان د خلکو به په بشپړ ډول باندې ساتنه وکړي. یا سراج د افغانستان د ملي امنیت په استخباراتي برخه کې په سیمه ییز او نړیواله کچه باندې د همغږي او همکارۍ او داړيکو پراخېدو لپاره هم اشاره وکړه. وی ویل چې د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو لکه ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، آذربایجان او همدا ډول د پاکستان او متحده ایالاتو په ګډون باندې د سشن بیا چهار د سشن بیا سشن بیا پورې باندې غونډه درلوده او په دغه غونډه کې هغه اصلي هدف او تمرکز یې پر دې باندې وسو د استخباراتي اطلاعاتو تبادله وشي ترڅو وشي کولای شي تر هغه بخونی ول شي او هغه بریدونه چې پلان کیږي لمان زولاړ شي. ښاغلی سراج دا هم ویل چې د همدا اوس په افغانستان کې نږدې 10000 بهرني وسلوال څه چې کوي کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ ډله یاد کړه، تاجکستان اسلامي غورځنګ ډله یاد کړه، ترکستان شرقي وسلوال ډله یاد کړه چې دوی غواړي د جګړو په کولو سره دغه جګړه منځنۍ اسیا هیوادونو ته ویسي. خو د همدغه غونډو نه یو هدف هم دا دی چې دغه وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول شي. هغه د القاعده او د طالبانو اړیکو ته هم اشاره درلوده. وی ویل چې په افغانستان کې هم دا اوس نږدې درس او د القاعده وسلوال شته دی او عملاً د طالبانو سره پورا نږدې او ستراتیژیکې اړیکې لري. دا خبره ده چې په دې وروستیو کې د امریکا سنا جرګې د امریکا دفاع وزارت پینټاګان او همدا ډول ځینې نورو مهمو ادارو جو بایډن ته کړې ده چې البته ملګرو ملتونو هم دا یادونه کړې ده چې طالبانو له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره په ځلونو دا خبره رد کړې ده. ویلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هو په روسه طالبانو له هر بهرنۍ ډلې سره خپلې اړیکې پرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس د مال د تاوتریخوالي د زیاتېدو په برخه کې خبرې کوي چې عملاً تاوتریخوالی په افغانستان کې روان دی او ورځ تر بلې نه یوازې دا چې هدفي وژنې زیاتېږي بلکې یو شمېر لویو هغو بیزون یعنی ځامي مرکزونو باندې هم بریدونه پیل شوي چې طالبانو له امریکا سره پکې هوکړه کړې وه چې په دغه مرکزونو یا هم لویو ښارونو به بریدونه نه کوي. څاروان صاحب
ډیره مننه. د ازادي راډیو د خبریال پر راپور کې مو د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس احمد ضیا سراج د څرګندونو جزئیات واوریدل. د ویلي دي چې طالبان هڅه کوي چې د جګړې په دې فصل کې پر کندهار، زابل، هلمند، روزګان او ننګرهار ولایتونو باندې يرغلونه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تاوتریخوالی سیاسي حل لار نه بلکې سیاسي حل لار هر اړخیزه موافقه غواړي. ښاغلی غنی دا خبرې نن په ار کې د 2000 میلادي کال جنیوا کانفرنس د تعهداتو د تعقیب او پلي کولو په ورکشاپ کې وکړې او ویل فساد ورته د منلو نه دی. نور حال په دې راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پر طالبانو او د هغوی په ملاتړو د فشار وستو لپاره په سیمه ییزه او نړیواله کچه اړتیا احساسیږي. ښاغلی غنی د پنجشنبې په ورځ په ار کې د 2000 میلادي کال جنیوا کانفرنس د ژمنو د څارنې او پلي کولو ورکشاپ کې چې کابل کې میشت د بهرنیو هیوادونو سفیرانو او د سازمانونو استازو ګډون کړی و وویل تاوتریخوالی حل لاره نه ده.
په هغه اندازه چې تاوتریخوالی زیات شوی په هغه اندازه د جمهوریت حقانیت هم ثابت شوی او د احترام وړ ګرځېدلی. تاوتریخوالی سیاسي حل لاره نه ده بلکې سیاسي حل لاره هر اړخیزه هوکړه غواړي.
ښاغلی غنی وویل د اسلامي نړۍ دینی عالمانو په افغانستان کې روانې وژنې او ځانمرګي بریدونه ناروا بللې او د افغان حکومت حق ادا یې ثابته کړې ده. ولسمشر غنی داسې مهال د تاوتریخوالي یادونه کوي چې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا په افغانستان کې مخ پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي اندېښنه ښکاره کړې ده او له طالبانو یې غوښتي چې جګړه بنده کړي. طالبانو بیا ویلي د تیر په پرتله او د دوحې د هوکړې له مخې په لویو ښارونو او لویو نظامي مرکزونو بریدونه بند کړي دي. د جنیوا کانفرنس کې د افغانستان حکومت یو مهمه ژمنه له فساد سره مبارزه وه. له همدې کبله ولسمشر غنی په دې غونډه کې دې ټکي ته هم اشاره کړې. هغه وویل فساد ورته د منلو نه دی او امر یې کړی چې په دې برخه کې دې عدلي او قضایي ادارې قوي عمل وکړي. د محمد اشرف غنی په خبره یو اقلیت چې په فساد کې ښکیل دی باید اجازه ور نه کړل سي چې د یو ملت راتلونکی تباه کړي. ولسمشر د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ډیجیټلي افغانستان طرحه یاده کړه چې په جوړېدلو سره به یې د اداري او مالي تشکیلاتو بڼه بشپړ بدلون وکړي.
د مالی د ورکې سیستم الکترونیکی شوی. په څلورو میاشتو کې بعد معاشونو ورکړه هم الکترونیکی شي. یو لوی بدلون راځي. د ورکړې او مالی تشکیلاتو بڼه باید بشپړ بدلون وکړي. د دې وروسته په معاملو کې کاغذ نه غواړم. سیستم د جوړېدو په حال کې دی. په ورځ کې 15,000 الکترونیکی پیژندپاڼې ویشل کیږي. د یو ډیجیټلي افغانستان د طرحې اساس د جوړېدو په حال کې دی.
د غونډې ته په وینا کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هغه تحلیل ته په اشاره چې ګنې د مرستو 60% بهر ته ځي ولسمشر رول په دې کې بهرانيان نه بلکې خپل هغه کسان چې په فساد کې ښکیل دي ملامت دي. د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې د جنیوا کانفرنس پر مهال نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د نږدې 14 میلیارد ډالرو مشروطه ژمنه وکړه. د نړیوالې ټولنې شرط دا دی چې دا مرستې باید د فساد له امله ضایع نه سي او پر هغو لومړیتوبونو ولګول سي چې د افغانستان خلک ورته اړتیا لري.
د 2000 شالم جنیوا کانفرنس د ژمنو د تعقیب او پلي کولو ورکشاپ ته د ولسمشر غنی د سرګندونو جزئیات مو په دې راپور کې واوریدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي روانه کچه د منلو نه ده. د دې وزارت ویاند نیټ پرایس دا سرګندونې داسې مهال وکړي چې نن د ناټو دفاع وزیران د خپلې آنلاین غونډې په دوهمه ورځ له افغانستانه تر می میاشتې پورې د دې تړون د ځواکونو د بشپړه ایستلو او یا هم پاتې کېدو پریکړه کوي. په دې اړه نور تفصیل اجمل انګراندي کوي چې دا شیبه را سره په سټوډیو کې ده.
کله چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان څخه په افغانستان کې د ناټو د قومندان جنرال سکاټ میلر د هغه وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي وکتاو تریخواله راکم نشي دا به د سولې د خبرو بریالیتوب ډیر ستونزمن کړي وپوښتل شول، هغه ویل له دې سره چې افغانستان کې تاو تریخواله د منلو تر کچې د نه منلو تر کچې لوړ دی موافق دي. نیټ پرایس زیاته کړه په افغانستان کې د شخړو وسنۍ کچه د منلو نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان هم دا راځول چې هیواد د افغانستان قضیه کې له خپل متحدانو سره له نږدې په همغږي بوخت دی. هغه چې پرونی په واشنگټن کې خبریالانو ته څرګندونې کولې په دې برخه کې د ناټو د دفاع وزیرانو نننۍ غونډې ته اشاره وکړه چې د ده په وینا د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټین پکې د ناټو د نورو غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو سره د افغانستان څخه د ناټو د سرتیرو د ایستلو یا پاتې کېدو په اړه بحث کوي. د نیټ پرایس په وینا د ناټو د دفاع وزیرانو د نننۍ غونډې موضوع به هم دا وي. نوموړي وویل موږ به خپل په خپل سیستم کې هم د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه وارزو او دا به معلومه کړو چې په کښکیلو طرفونو هغه څه چې هوکړه پرې شوي څومره عملي کړي. نوموړي په دې اړه چې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر بلینکن به د طالبانو سره هماسې مستقیم لکه پخوانی د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې کښکیلو کښکیل شي وویل
Well, we agree with the fact that violence is unacceptably high.
نیټ پرایس وایي ښه د سولې خبرې روانې دي. موږ او د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټیم د دې روانو خبرو ملاتړ کوو. زه په دې وخت کې د طالبانو سره د مستقیمې ښکېلتیا په اړه د ویلو څه نه لرم، خو موږ د روانو خبرو ملاتړ یو. هماسې چې د یمن په اړه مې یادونه وکړه، زموږ هڅه دا ده چې افغانستان ته د دوامداره مذاکراتو په چوکاټ کې سوله، امنیت او ثبات راولو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د ناټو دفاع وزیران نن پر دې بحث کوي چې طالبانو سره د امریکا د شبه هوکړې سره سم له افغانستان څخه خپل سرتیري وباسي کنه. ناټو په دې اړه داسې مهال یو پریکړې ته د رسیدو پر سر بحث پیل کړی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې چې ورسره د ناټو د سرتیرو د وتلو په صورت کې په دې هیواد کې د امنیت د لا خرابېدو اندېښنې سوا شوې. د ناټو د دفاع وزیرانو دا دوه ورځنۍ غونډه له هغې راوروسته چې په امریکا کې جو بایډن د ولسمشر په توګه واک سنبال کړی لومړنۍ داسې غونډه ده چې جوړیږي. د امریکا او طالبانو د هوکړې له مخې د طالبانو لخوا د القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو په شمول د ځینو امنیتي تضمینونو په بدل کې بهرني ځواکونه د روان کال د مې تر میاشتې له افغانستان څخه ووسي، خو د قطر په پلازمینه دوحه کې په سپتمبر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل سربیره په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی چې ورسره له دې هیواد څخه د ناټو د سرتیرو د وتلو په صورت کې د حالاتو د لا خرابېدو اندېښنې زیاتې شوې دي او دا اندېښنې د ناټو د غړو هیواد نو زینو چارواکو هم شریکی کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
په پکتیا کې یو شمیر بزګران او بڼلرونکي اندېښمن دي چې په روان ژمي کې د واورو د کمښت له کبله به راتلونکی کال د باغونو او مځکو حاصلات کم شي. دوی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي او هوا لا سړه شي، شاید فصلونه یخ ووهي او له منځه لاړ شي. نور حال په دې راپور کې
و هود اتو لښته کې ګول اوس پړک دی خلې وجه نه ختم سه او موږ د حکانان بساریان بول اړین غنم
او دوه سل وخت کلن موین د پکتیا ولایت د احمد ابولس ولای وسیدونکو دی. دی وای په وجر بزمکه بن کې د منو بادامو او یوشمر نور میو سلګونه ونه کینولي او په دروشت اجر بزمکه کې غنم او نور تو کې کړلې، خو وای پر وان جمع کې د واورو د نه اوریدل عمله د خپل باغونو او زمکو حاصلاتو ته اندیښمن دی.
دغه ټیم کې به اویا سانتي پنځه شپېته سانتي واوره به له پاسه پرې پرته وه. نن واوره نشته، نن غنم لوڅ ولاړ دی. کېدای شي دا غنم له منځه لاړ شي، شبتلې ورشکې له منځه لاړې، او د مڼو او د ناک او مقصد بادام او دې ګل غوټه سپړښتې ته نږدې ده. که دا غوټه یو شل ورځې وروسته نور هم ژوندی شي او یخ بیا راغی، د احمد آباد ولسوالۍ باغونه ټول مابین کېدای شي لاړ شي. الله دې نه
موین وای د خپلې دوه درش کسیزه کورنۍ ټول لګښتونه د خپل زمکو او باغونو د حاصلاتو لپلورلو پوره کوي، خو وای نه پوهیږي چې د راتلونکو کال لپاره به حاصل خوندې شي او کنه. پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې هوای ډیره سړه ده او په ژمي کې پکې ډیرې واورې کیږي. خلک یې د یو شمیر نورو کاروبارونو ترڅنګ په کرنه او مالدارۍ هم بوخت دي، او د للمي زمکو ترڅنګ پکې یوه برخه ځمکه له واورو او اوبو خړوبېږي. حاجی بسم الله د پکتیا د مچلغو سیمې اوسیدونکی دی. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دولت دې د بزګرانو لاسنیوی وکړي، او د اوبو د مدیریت او اصلاح شوي تخمونو او سره په ویشلو سره دې په راتلونکو کال کې دوی له مخکیدونکو ستونزو وژغوري.
اول خو ضرور دغه بند دسې خیر دی، یو کال خو به دغه تیر کړو، دا بند موږ ته جوړ کړي، په دویم قدم کې تخمونه راکړي، په دریم قدم کې د موږ سره سرې وکړي، راکړي همکاري راسره وکړي.
د پکتیا د کرنې رئیس محمدین مومند ازادي راډیو سره په خبرو کې د بزګرانو اندېښنې پر ځای وبللې، او وایي له بزګرانو سره د مرستې ترڅنګ د اوبو د مدیریت لپاره ګڼې پروژې په پام کې لري.
د وچکالی په حق له د بزګرانو اندېښنې هم یو سپر ځای دي. د اوبو د مدیریت په حق له د اوبو د شبکو او سربندونو جوړول، واټر شیټونو او د اوبو د ذخیرو جوړول به ان شاء الله په راتلونکي کال کې پیل شي.
د پکتیا د کرنې ریاست له مسؤلینو مې وپوښتل چې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې به څومره بندونه او د اوبو شبکې ورغوي. دوی وایي له هم له وزارت څخه د یادو پروژو نوملړ له دوی سره نه دی شریک شوی، او لامل یې هم له ولسي جرګې څخه د بودیجې نه پس کېدل بلل شوي. خو له دې وړاندې د پکتیا والي محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته ویلي وو چې ډېر ژر به په دې ولایت کې د مچلغو د بند ترڅنګ چې د جوړېدو چارې روانې دي، د څلورو یو لویو او کوچنیو بندونو د جوړیدو لپاره هم ډیر ژر لومړنۍ چارې پیل کړي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
په کابل کې یو سلمان په خپل دکان کې یو کوچنی کتابتون جوړ کړی، او د کتابونو د لوستلو په بدل کې مشتریانو ته تخفیف ورکوي. اسد الله په کوټي سنگي کې په خپل دکان کې د 350 کتابونه ایشي، او په دې ډول خپل مشتریان د کتاب لوستلو ته هڅوي. د وی هدف په ټولنه کې د کتاب لوستلو دودول دي. نور حال په دې راپور کې.
دلته یوازې د نارینه و د ویښتو جوړولو او سینګار ځای نه، بلکې د مطالعې امکانات پکې هم شته. اسدالله په خپل دوکان کې یو کوچنی کتابتون هم جوړ کړی دی. مشتریان یې د خپل وار تر رسیدو پورې کتاب لولي. په دغه کتابتون کې 350 چوکه بیلابیل کتابونه شته. ځینې کتابونه ورته مشتریانو راوړي، او ډیری یې د په خپلو پیسو اخیستي دي. اسدالله چې 15 کلن دی، له هېواده بهر کډه کېدو ته اړ شوی و. زده کړې ورنه په نیمایي کې پاتې شو، او کسب و کار ته یې مخه کړ. د ده په خبره په افغانستان کې د مطالعې فرهنګ ډیر کمزوری دی، او د کتاب لوستلو په خاطر یې د ویښتانو د جوړولو په چاره کې مشتریانو ته تخفیف هم په پام کې نیولی دی. اسدالله وایي کوم مشتریان چې کتاب لولي د سره هم شریکوي، دی ترې ډیر څه زده کوي، او په خپله هم کله چې وزګار وي یوه نیمه پاڼه مطالعه هم کوي.
زما مطلب دا و چې دا خلک هم یو څه زده کړي. دا خلک به مصرف یې 10% تخفیف مې دوه په نظر چې دوی نور ملقه منځي مطالعه ته. دوی هم اکثریت محصلین دي چې وسې نه رسیږي د یختو جوړولو په خاطر، محصلین چې دلته موږ ته راځي، مسافرین دي. هغوی دپاره هم ډېر ښه داسول چې هغوی مطالعه وکړي، یو څه موضوع زده کړي. جالبه بس د خلکو ته هم چې مطالعه کوي.
د اسدالله مشتریان هم په شوق سره د دې دکان ته ورځي. مشتریان دغه کار ستایي، او وایي چې په داسې حالت کې چې جنګ او ناامني له خلکو قرباني اخلي، د کتاب لوستلو دود د ټولنې په اصلاح کې مهم رول لري. یو مشتری امین الله وای
فرهنگ کتابخانه یک فرهنگ بسیار عالی است که متاسفانه
د کتاب لوستلو فرهنگ یوالی فرهنگ دی خو په خوښنۍ سره چې زموږ په ټولنه کې دود نه دی ل خپل ملګری مننه کوم چې دغه نای خانه او کتابتون یې جوړ کړی دی
یو شمیر کابل خاریان د کتابتونونو ډیرواله او کتابونو ته لاسرسی مهم ګڼي وای باید د مطالعې فرهنګ د پیاوړتیا لپاره هر څوک د خپل وسه پورې خپل مسؤلیت ادا کړي
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د روان خبرونه په دوهمه نیمای کې د آزادی رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او د غرس کور کلی لرو خو په یاد لرې سبا له 2 بجو د ماسپخین له 2 بجو تر 3 بجو ولایت په ولایت خبرونه لرو په دې خبرونه کې به د کندوز والی ستاسو درنو اوریدونکو پښتنو ته هم ځواب ووي د خبرونه وخت په یاد لرې سبا د ماسپخین له 2 تر 3 بجو ولایت په ولایت خبرونه وسم یو نړیواله موضوع د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره په تلیفوني خبرو کې د ایران د اتمی پروګرام د تهدید په اړه خبري کړې دي دا په داسې حال کې چې ویل کېدل نتانیاهو په امریکا کې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې سره ژوري اړیکې درلودې او له همدې کبله د بایدن له ادارې سره اړیکې سړې وې د دې موضوع تفصیل ملالی بشیر وړاندې کوي
در اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 18مه نیټه په یوه اعلامیه کې ویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او نتنیاهو د ایران د تهدید او کووید 19 د وبا په اړه خبرې وکړې. نتنیاهو د امریکا له هغو اخیری متحدانو و چې جو بایدن ورته تلیفون وکړ. جو بایدن د جنوري په 16مه نیټه د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. نتنیاهو د امریکا له پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ سره ټینګې اړیکې درلودې ویل کېدل ټرمپ د اسرائیل په ګټه ایجنډا پر مخ وړي او ګڼ عرب هیوادونه په اروپا او نورو ځایو کې هم د امریکا متحدان یې په غوسه کړي وو ټاکل سوی ده د مارچ په 23مه نیټه په اسرائیل کې انتخابات وسی له امریکا سره د اسرائیل اړیکې د دې هیواد رای ورکوونکو ته خورا مهمې دي له جو بایدن سره د تلیفوني خبرو په اړه لومړی د نتنیاهو دفتر خبر ورکړ د ده دفتر دا خبرې ډیرې ښې بللې دي په دې اعلامیه کې راغلی چې دواړو لوریو د اټومي وسلو جوړولو په برخه کې د ایران پر تهدید د کووید 19 د بحران د مخنیوي او له عربو هیوادونو سره د اسرائیل د نوې موافقې پر پراختیا خبرې وکړې د ولسمشرۍ د کمپاین پر مهال جو بایدن د ټرمپ پر هغه پریکړه انتقاد کړی و چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال له اټومي موافقې څخه امریکا وایسته نتنیاهو د ټرمپ د دې پریکړې ملاتړ کاوه چې په نتیجه کې امریکا د اسرائیل پر مهم مخالف ایران سخت بندیزونه ولګول بایدن په علنی توګه ویلي تر دې مخکې چې د بندیزونو لیرې کولو د احتمال په اړه د اداره بحث وکړي ایران باید د 2015 کال له موافقې سره سم چلند وکړي تهران له امریکا چین روسیه جرمنی فرانسې او برتانیې سره په موافقه کې توافق کړی و چې د یورانیمو د غنی کولو د پروګرام درولو په بدل کې به ور باندې بندیزونه لري سي ایران تل دا خبره رد کړې چې اټومي وسلې جوړول غواړي ورسته له هغه چې ټرمپ له دې موافقې تیر سو تهران هم له موافقې سرغړونه پیل کړه
ستاسو لا پیغامونو
زه اریاګل خوڅه تاسو ته دا پیغام پریدم هله دا چې نشر کې یې چارواکو ته ورسوي دا یو نیمه اونۍ کېږي چې موږ ټول لارې بندې کړې په دې خاطر چې دا ترانسپورت ولسمشر په خپل فرمان ورکړی و بند کړی و د افغانستان په داخل کې او دغه ترانسپورت یې سرحدونو ګمرکو ته اړولی و ترانسپورت به کوم سرحدونه چې دي شیرخان بندر تورخمه ویراتان او داسې نور دې وته کړی په داخل کې بند کړی و دغه نوی وزیر ته چې رایې ولسي جرګې ورکړه دغه بیا دا ترانسپورت پرانیستل افغانستان په داخل کې هیله مې له ولسمشر نه یا ولسمشر لومړي مرستیال څخه دا ده چې دا ترانسپورت غم وکړي موږ ته ډېر په ازادي مخکې به چې دولت ته کمیشن کړي اوس هلته 3000 اخلي د بلکړې د مالیه دوه برابره کړې ده موږ هیله کوو ازادي راډونه چې دغه پیغام زموږ چارواکو ته ورسوي
زه ساعت مشره خود لشک دا میرنګ ته ولې دې ما ته نه نو څنګه وې نه وې ولې نه را نه دې کیږه بس او تک چې دی ولار دې در کو دوا و درې ما ته نه نه ګرځ کړی مو مو دا پټ نه نه لرو شزمې چې سری نه یو چې نه نه لري چې شنه لري ولې دا ما ته نه 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 دې کیږي ولې دا پوسټه ولا نه سولې ولې دا پوسټه غره پیسې دې نه خیا ځه کې یا ځه کړه دې نو تکې سپټو تکې دی دې تکې دا ما ته نه نو سړي دی وره دې دا ما ته نه نه وره دې مو کور زاله ژوند نو ایالونه نو پر موږ باندې جاري بغاري دې بس تاو تک چې دې انت ولادي کړې دا شنه څه کې درنه نه څه کوم خوري ما دا زوی راځي دا غږ څنګه مې چې ما आवाज درچې مشرانو درغو پر دې ورسې ډېر مننه دا زوی راځي چې خو ته ما
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د روان خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو چې لاندو خبرونه وروسته وړاندې کیږي. د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او کور کله خوس احمد شبر د دې سات لاند خبرونه اوروي.
د ناتو د ډیر شو غړو هیوادو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان پر پوځي ماموریت خبري کوي. د دې غونډې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې روانې شخړې د منلو نه دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وویل شخړې د حل لار نه ده او د افغانستان کړکېچ یوازې له سیاسي لارې هواریدل شي. شغلی غنی نن په کابل کې د جنیوا د کانفرنس د ژمنو د تعقیب او پلي کولو ورکشاپ کې دا هم وویل چې څومره شخړې زیاتې شي هم همغومره د جمهوریت ملاتړ ډېر شي. په کابل کې نن دوی چاودنې وشوې چې یو تن پکې ووشل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو، جرمني، فرانسې او برېټانیا جګپوري ډیپلوماټان به نن د ایران د 2015 کال پر اټومي تړون بحث وکړي. د ایران په جنوب لویدیځ کې د سی سخت فشارګوټي کې د 15.6 ریاکټر په کچه د پرونی سلسله له امله د ایران د رسنیو په وینا لږ تر لږه 40 تنه ټپیان شوي دي. د ګرجستان سریازم ګیورګي کاخاریا نن استعفا ورکړه او د جرمنی په پلاسمینه برلین او شاوخوا سیمو کې پولیسو د یو شمېر جنایي ډلو پر ضد چاپی وهلی.
د هم سپورتي خبرونه
د افغانستان کرکټ بورډ وایي په افغان لوبغاړو کې داسې توپچون کې یا بالران موندلی چې د توپچونې سرعت یې 120 ته رسیږي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتاک نن ازادي راډیو ته وویل د چټک توپچونکو د موندلو په دوو پړاوونو کې و داسې توپچون کې موندلی چې د توپچونې سرعت یې له 115 پورته ان تر 120 پورې رسیږي. دغه بالران سلوری د وسنی پړاو او درې د مخکینی پروسه څخه غوړه شوی چې د کرکټ بورډ له قوله د لا روزنی په مخه یې هندستان ته لیږي. په کابل کې د تکواندو یو لسم پړاو یا ITTAF سیالۍ پیل شوې. د افغانستان بدني روزنی ریاست ویان محمد عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ نن سوله د ټولو لپاره تر شعار لاندې پیل شوې. د ښاغلی عارف په خبره په دې سیالۍ کې د کابل سلور ورزشي ټولنو 200 خزینه او نرینه ورزشکارانو په 15 ډوله سنی کټګوریو کې ګډون کړی وو. د نوموړي په خبره دا سیالۍ د کابل ټاکنیز لوبډلې ته د غوره سیرو ټاکلو په مخه د بدني روزنې 500 کسیز جمعیازم کې وشوي. د پرتګال پورتو فوټبال لوبډلې د اروپا ورزشي کلبونو جان سیالیو کې د ایتالیا یونټوس لوبډلې ته ماته ورکړه. د ورزشي سایټونو راپورونو کې راغلي د پرتګال پورتو لوبډله 2-1 پر وړاندې د ایتالیا یونټوس لوبډلې باندې برلاسي شوه. د پورتو لوبډلې په لومړۍ دقیقه کې لومړۍ او نیمه دقیقه وروسته دویم ګول وکړ، خو د یونټوس لوبډلې په 80مه دقیقه کې لومړۍ ګول وواهه. د دواړو لوبډلو د بیرته ستنېدو لوبې به د ایتالیا په تورین کې وشي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له مالو له ماشومان سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه وسول کوي. که چیرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کړئ، یو خدا د چې دی مایی سکیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او ورځ تاسو د سیمایي پکیږي. بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبرې
ولی یوش مرکزان معلول ماشومان زوروی
دا دې هم دغه منطق نه چې روزنیز دی اقتصادي دی روزنی چاپریال پورې مربوط دی اخلاقیات پورې مربوط دی د دینه راپورته کې نتیجې د اوقدی زیاتواله دی په کسانو کې چې معیوب دی نور هم ضعیفول دی د هغوی ارادې نه منل دی د هغوی هستی سوال لاندې وړل دی
نن په همدې کله غږیږو په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو بیا له روانشناس سره مرکه لرو دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسئ قدر منه ویدونکو په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروایۍ له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي په پیل کې په همدې اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو
خامې میګم ولې په ماین باندې ولته فرمان کې همزولې راته وایي ګوډا لاندا شالا بیا موږ ورته وایي چې دا خبرې مو کوه په موږ باندې بد لګیږي خو موږ بس غوسې کاره کتیګه وکړه سوک وکړه لرګی و بس پې وهو نو
پلار هم بده لگیږي پرونه هم بده لگی پټول نه هغه خو خدای کړای دا نو تول دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه بوله کنه مې دا شنو مې ورته اخلي چې پلان یې هغه خوشاليږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بده مانی جنگونه کوي دا وایي چې پندغه سات کلا مړ وای او لا مې مړ کړای وای نو دغه نه بده مانی وسره
شه دا درې غتیم لري سوی بس دلته زار کوي بس په کله تک شنهسته بس دا درې کال کې سینه ولا رسه اوس غره په سخانې خپل قربان دې بګانه چې راس په عرب سخانې ودسته وای دا شاله ته ودا سه دا وکي
چې د مور پیدا سه او د پښې نسته کوچنیان دې اړه ورته چې د موږ رکانت لای نسته ته خدای سي دې موږ د سي په ولاړې زو په شه دغه دغه خپه کیږي کنه
په خړې څه وې دي
د چې په خړې ستان
چې ما په خړې ستان
میګ ته څه کجوراله شو زغه د بخاده ورجوړه کې بخانه شي جوړوله په چا په برد وکي چاته به سو وای نه خپکیږي میخ په خپکیږم خای نشته خای نشته زولته وای کله خو د جنگ ورسره کنه خدای دې توسم د غاریک
د کابل اوسنکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي
ماشومان په ماجد کې راټولوم هغوی ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه اصول کوي که چېرته تاسې ورسره په نومو باندې یاد کوي یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل د خدای غضب تاسې باندې هم نازل کیږي او ورځ تاسې هم داسې ګوډان کیږي مایی پکیږي بیا تاسې هم په دې نامه خلک خبرې زیات زیاتې منی اسې بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغه سر نه پخلاصیږي او نور خدا خبره مني چې بالکل باید موږ د خلکو سره ښه اصول باید وکړو